سلام ونستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساس پروګرام ته څنګه شوې ده شو زموږ هم کار اجمنان وبې کې ساسې کوربه وي خو تر هغه وړاندې مو شو خبرونه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي رویټرز خبري اژانس د امنیت شورا 15 غړو ویلې دي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پر دې تړاو اعلامیې کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو وخت دي چې د ښځو نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي ګوتریش نن پر خپل ټوټر پانه د بندیزونه د نه توجی وړ بشري سرغړونې یاد کړې دي ملګری ملتونه وایي په تیرو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قاطع مخونی ولادي سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې د اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي ملګری ملتونه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې بشري مرستو اړمن افغانانو ته په افغانستان کې ونرسي کې د هیواد په لسخت کړکیچ سره مخامخ شي د خبردارۍ په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو روانه اونۍ په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خزینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه مالیزیا هیله مند ده چې طالبان له پانتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نورالدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندام محمد ندیم تاپا یو استولی لیک له هغه وخت دی چې دا پریکړه بدله کړي د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر طالب په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارل دي په لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د خزینو مسلینو تجربې هم له طالبانو سره شریک کړي دي چې په پانتونونو کې څومره درناوی کوي طالبانو یو نوی مخکې تر امر سانی پورې پانتونونو دروازې وتړلې دا تخار په مرکز طالقانو کې 14 الکترلګه څلورتنه ټپيان کړي دي دغه ولایت لپاره د طالبانو د امری قومندانۍ وایند عبدالمبین صافي په خطیت کړي دي ویل دي ټپيان ټول ملکی وګړي دي 14 په طالقانو کې د قدغن کلینیک مخې ته د مقناطیسي ماینوه تر اوسه چا دغه 14 مسولیت نه منلي ورمورز دا تخار په څنګلوري ولایت بدخشان کې وي 14 چې مسولیت دای شومره دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امری قومندان وشلی وو او د بشري حقوقو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په اوکرين کې د روسیې د غیر موجه برید پترس کې د وژل شو ملکی اوکرانیانو شمیري شریکه کړې دي د سازمان وایي چې د سکال د فبرورۍ له 24 مې وروسته شپږ زره 804 تیا ملکی اوکرانیان وژل شوي دي او نږدې 10000 نور ټپيان شوي دي خو دا کمشنرۍ ټینګار کوي چې ښایي د وژل شو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې لزینو سیمو د سخت جګړو لامل د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي دا په داسې حال کې ده چې تازه د اوکرين له بخمود خار څخه د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشه د مایکروفون ستاسو نننې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم نن په دې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو لومړنی موضوع به مداوی چی دی افغانستان باندې دی پخانی شوروي اتحاد دی ارغل پرون دی جدي پشپګمه درې څلويخت کال پوره شول دغه یرغل په افغانستان کې د غنو څارونکو او تاریخ پوهانو په نظر د افغانانو د بدمرغۍ او پایلو او لا غیر اورسته په افغانستان کې جګړې پیوي او بل بڼه پر لپسې دوام وکړ د یرغل کله یوې خوا د افغانانو لپاره نورین زیګون کې پایلې لرلې خپل د شوروي اتحاد لپاره ډیر په ګټه تمام نشو او د یرغل لسکاله دوام وروسته چې کله پای ته ورسید شوروي اتحاد هم څو کلونه وروسته سره وپاشید او ونړید په مایکروفون ستاسو خبرونه په لومړۍ برخه کې به له تاسو نه پدې اړه باندې اورو چې د شوروي یرغل ته تاسو په کوم سترګ ګوري د یغې وخت نه کوم څه خاطرې کیسې یادی یا غره سره شریکې کئ او په دویمه برخه کې په دې کې ګوشي په ورستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو یا انجوګانو مرستندوی ادارو کې د ښځو پر کارونو بندیز ولګی دا به په دې هیواد کې د مرسته رسونې بهیر ټاکنه کی د محل د افغانستان په غنو سیمو کې دی روغتیا صحت او غنو نورو برخو کې غیر دولتي موسسي یا انجوګان کار کوي چې په دې کې د انجوګانو د چارواکو په وینا د خزو کار کول پراخه ونډه لري او کچیرته په یو ناڅاپي توګه د خزو کار کول بند شي ګڼې دا موسسي وایي چې د دوی په کارونو به اغېز وکړي. یو شمېر موسساتو په اعتراضي توګه خپل کارونه تړلي. ستاسو پیغامونه هم خبرو تاسو موږ ته مستقیم زنګ وهلی شئ. د واټساپ شمېره مو ده 00420211201. په دې واټساپ باندې را سره تماس نیولی شئ. همدارنګه د ټلیفون شمېره مو هم ده، په دې ټلیفون باندې هم مستقیم زنګ وهلی شئ. بله د ټلیفون شمېره مو ده چې 00420211205001. د پانتون استاد فهیم سادات موبایل نمبر کړی دا چې لدنه په فایل کې د افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل فایل او واقعي په اړه باندې واورو چې خپلې د افغانانو لپاره څه فایل لرلې، د شوروي اتحاد لپاره څه فایل لرلې، په سیمه کې د څه بدلونونو سبب شوې. ښاغلی سادات خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. له تاسو نه که دا واورم چې د شوروي اتحاد د یرغل 30 کاله پوره شول، د افغانانو لپاره د دغه یرغل پایلې څه وي، او اوس عام افغانان چې له هغې نه وروسته په افغانستان کې په نورو بڼو د خارجي عسکرو د حضور شاهدان و یا د کورنیو اخو ډبونو او جګړو شاهدان و، د شوروي دغه یرغل ته په کومه سترګه ګوري؟
تاسو ته سلام، او ستاسو اوریدونکو ته سلام. په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسنی حالت ته په کتو د شوروي یرغل د افغانستان لپاره په هر ډول باندې بدې اغېزې درلودلې او بدې پایلې درلودلې. د شوروي منګه د یو داسې یو نظام چې هغه د شاهي مطلقه او وروسته بیا د داود خان د جمهوریت په وخت کې چې د کافی عرصې څخه په یو نسبي یو څه هغه کنزرویټیو حالت کې یو دولت من درلودو، یو حکومت هم درلودو چې په هغې کې بنسټونه تر یو کچې پورې، البته ډېرې ابتدایي، خو بیا هم تر یو کچې پورې نهادینه شوي وو او خلک د قانون مندۍ سره که څه هم په سنتي شکل باندې عادت شوي وو. او افغانستان په یو ورو حالت کې، خو بیا هم په یو باثباته حالت کې مخې ته روان وو. د روسانو مداخلې په افغانستان کې یو داسې فکر ته د تطبیق لاره هواره کړله چې هغه سره افغانان ناشنا وو، او دغسې یو سنتي ټولنه کې دغسې یو د هغې وخت مډرن او یو داسې یو فکر چې هغه دین نفي کوو، د دې د تطبیق لارې هواره کړله. او هماغه چې د افغان ولس د پراخ ستونزو سره مخامخ شو، او په پایله کې بالاخره جهاد یا د افغانانو مبارزه شروع شوه، چې په دې کې زمونږ هغه 40 یا د هغې ډېر مخکنۍ دورې هغه نسبي حکومت او حاکمیت او دولت د منځه لاړو، او په داسې شکل د منځه لاړو چې په کلي شکل د منځه لاړو. او بیا د کمونیستي نظام څرنګوالی او ورپسې د جګړې شروع افغانستان ته د دې فرصت ورنکو تر اوسه پورې چې بیا داسې یو نسبي حکومت او حاکمیت او دولت چې په هغې کې ملت پالنه او ملت سازنه وشي او بنسټونه جوړ کړی شي، د دې نور بیا موږ ته نه وخت او نه چانس پیدا شو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د بدبختۍ پیلامه د روسانو د یرغل نه شروع شوله او تر اوسه پورې ادامه لري، او د انګلیس د پراخ مداخلو څخه وروسته یو ځل بیا په شلمې پیړۍ کې روسانو په افغانستان کې په پراخ کچه باندې د مداخلې او دلته د شتون هغه لاره هواره کړه، یو چې د هغې په نتیجه کې به بالاخره بیا امریکایان افغانستان ته راغلل، او افغانستان د یو د منطقې او د نړۍ د لوبو میدان وګرځېدو چې دا تر اوسه پورې هم ادامه لري.
استاد سادات، د شوروي له ماتې وروسته کله چې شوروي اتحاد عسکر او سرتیری له افغانستان نه ووتل، افغانان هغه که دننه په کابل کې وو او هغه که بهر د مجاهدینو په نوم د دوی په وړاندې مقاومت کوو، په لومړي سر کې ونتوانېدل چې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، او له هغې وروسته هم چې کله روس پلوی رژیم نسکور شو، مجاهدین په اصطلاح بریالي شول، په خپلو کې په کورني اخو ډب واوختل. تاسو د پانتون د استاد په توګه په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ یعنی د شوروي له یرغل نه وروسته ولې افغانان ونتوانېدل چې یو پیاوړی نظام را جوړ کړي، او دغه نورو جنګونو ته چې بیا له هغې نه راوروسته د لسیزې دوام وکړه او تر اوسه پورې دوام لري لاره هواره نشي؟
دا خو لوی بحث دی، او فکر کوم چې په دې باندې به کافي بحثونه هم شوي وي. خو تر هغه چې ما مطالعه کړې ده او زما خپل فکر دی، تاسو وګورئ کله چې په افغانستان کې جهاد شروع شو، د جهاد دواړه خطرلودل، یا د افغانستان د خلکو مبارزې دواړه خطرلودل، یو یې د افغانستان د خلکو د عامو خلکو هغه چې د روس پلاوی رژیم او د روسانو په مقابل کې راپاڅېدلي، د دوی خپل فکر و د خپل د دغې مبارزې نه، او د دغه مبارزې د پایلې په کچه په اړه، او یو به د نړیوالو هغه ملکونو چې د دغه مبارزې پلوي کوله، یو د هغو فکرو. د افغانانو فکر دا و چې موږ د یو یرغل سره او د یو ښکېلاک سره مخامخ یو، او د دې پرځول موږ باندې فرض عین دي، او هر هغه کار هر هغه کړنه چې د افغانانو په توان کې وه هغه دیو ترسره کړه، او د دیو ارزو دا و چې د روسانو د یرغل د ختم نه په پایله کې به یو اسلامي دولت او حکومت رامنځته شي، تر څو د افغانستان یو اسلامي ملک دی او یو اسلامي دولت دلته خپل حاکمیت کلک کړي. اما د دیو چې کوم پلویانو د نړۍ په کچه خصوصا غربي نړۍ د هغې اهداف په افغانستان کې روسانو ته اوله کې روسانو ته ضربه رسول، او وروسته بیا د روسانو ماته په افغانستان کې وه، په دې چې د روسانو پاکستان ته او د پاکستان نه هغه ګرمو اوبو ته د رسېدو مخنیوی وشي. په عین زمان کې غربي نړۍ په دې هم پوهېدله، نه تنها چې پوهېدله بلکې دا یې تعریف کړې وه چې کمیونیزم زمنګ د پاره یو موجودیتی یا ایگزیستنشل تریټ جوړته وي، داس یو تهدید دی، او چې کله موږ د کمیونیزم د منځه وړلو باندې وتوانېدلو، نو وروستی تهدید چې کوم زمنګ په نړۍ کې زمنګ منافع تهدیدې، هغه به اسلامي سیاست یا خصوصا دغه افراطی اسلام وي. نو دیو مخکې د دې نه چې لا کمیونیزم ته ماته ورکړي، دیو دا مشخصه کړې وه چې افراطی اسلام به په نړۍ کې زمونږ منافع د کمیونیزم نه بعد تهدیدوي. په دغه مسله باندې بیا ورسره زمونږ افغانان خصوصا زمونږ د مجاهدینو چې کومه رهبری وه، په دغه اړخ باندې سره دیو پی نه شولو. دیو دا تحقیق ونه شو کړلی چې یو غربي نړۍ د شرقي نړۍ په مقابل کې، یا امریکا او دغه پلویان ولې د روسیې په مقابل کې زمونږ دومره کلک پلوی دی. دیو دا فکر کاوه چې ګنې دیو زمونږ د مبارزې پر حقوالی باندې زمونږ سره تم دی، ولی د غربیانو بیا خپل اهداف وو. نو په دې خاطر باندې د غربیانو او د مبارزې د پلویانو چې کوم د افغانستان نه بهر وو دا غو اراده دا و چې روسیا باید په افغانستان کې اول وځپل شي او بیا ماته وکړي. اما د روسی پلوی رژیم ځایناسته نه باید یو اسلامی رژیم وي، هغه هم داسې اسلامی رژیم چې دغه پر اساس کې بعضې په دې مجاهدینو کې چې بعضې افراطي رهبرانو دیو دی دغه پر اساس کې شي. یعنی هغه نو غوښتل چې یو بل خمینی په منطقه کې رامنځته شي. نو دا یو لوی عامل د دیو چې مجاهدین چې کله کابل ونیسي او روسی پلاوا رژیم د منځ وی سي خپل منځ کې سره جوړ نشي. یو وجه دا هم و چې دغه ګروپونو در ابتدا نه د افغانستان په ځایي منابعو باندې او په محلي منابعو باندې دغه مبارزه هم تر ډیره کچه مخ ته نه وړي. د شروع نه دیو د خپلو پلویانو یا د غربي او د اسلامي نړۍ د سترو کومکونو په اساس دا مبارزه مخ ته وړي او خپل منځ کې سره ډیر زیات آشنا او ډیر هغه کوارډینیشن او هغه هماهنګي او هغه هماندي چې باید درلودل نه درلودل.
مننه کوو فهیم سادات د پانتون استاد د تاسو له څرګندونو او نظریاتو نه او همدارنګه په دې خبرونه کې مور سره لګډون نه تاسو ته خو وخت غواړو موږ له اوریدونکو سره دوام ورکو. له تاسو مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی، له د بواورو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ تاسو غږ موږ اورو. ها دا اوریدونکي دستي خبرې نه کوي یا لږ تر لږه د موږ غږ نه اوري. دلته یو اوریدونکي پیغام پرې خې دی، د پیغام به اورو.
السلام علیکم، زه حاجی کولا سعادت اورزګان ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دلته به کې مشکل دی، خدای وو شي نسته مخابراتي شبکې نسته. دلته څوار انجینران راغلي دي خو ګرځېدلي دي پرته تللي دي، بیا هم نه مش خدای دی د نه مو بل شهیدلی دی. زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته خدای برابرې کړي. وسلام.
مننه خدای وکړي چې د موږ د دې اورېدونکي غږ به چارواکو اورېدلی. یو بل اورېدونکی را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
درولی خلیلیا د فرا ولایت څخه
ستړی مشه دی، فرا ولایت څخه مهرباني وکړي. سلامت اوسئ، خبرو ته مې دامه ورکړئ، مهرباني وکړي.
موضوع خو نو کوي لږ راته تشریح کړئ.
موږ مګه په افغانستان باندې دی شوروي دی یرغل درې څلوېښت کاله پرون پوره شو. په دې غږیږو چې دغه یرغل د افغانانو لپاره څه پایلې لرلې او همدارنګه په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانانو دغه کیسې او خاطرې او پیښې په یاد دي، که نه په دې اړه باندې څه نظر لري؟
خو د شوروي یرغل خو ډېرې ترخې تجربې او ډېرې ترخې خاطرې لرو د دغه شوروي د یرغل څخه، او بیا د هغه راوروسته دغه امریکایانو د یرغل څخه تر اسلامی نظام او آرام او سکال ژوند کې وس دغسی نور عمر خو مش تر وسه دغه د شوروي د یرغل پایل تر وسه پر مش دغه سنګردانو.
مننه کوو، سلامت اوسئ. دی اوریدونکو نه یو بل اوریدونکو په تماس کې دی، د پیغام راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبريږي.
سلام علیکم، سلامات هم نه مالیم سب الهام د هلمند ولایت نه راځم. سوري زاسو سره پالي
ستړی مشي الهام سب لتا سو ورو.
مننه، خیر وسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې کوم موضوع بیان کړی دا ډیر شایسته موضوع ده. غواړم چې پر دې باندې تاسو سره بحث وکړو. درو څلوېښت کاله کېږي چې شورویان له افغانستانه وتلي دي. د هغه رئیس په افغانستان کې ډېرې
د اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع شو. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خبرېږي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
جان محمد قاری ما.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
قاری صاحب، جان محمد مامندی ما د کونړ ولایت نه تاسو ته مخاطب یم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ.
په 1918 کال کې په دروسان راپاتې بم له کابله په دواړو سترګو نابینا شوی یم.
په کوم کال کې
رئیس د روسانو د وطن رئیس زما جون را تریخ کړی دی، او د زما په څیر ډېر
مهرباني وکړئ تاسو راډیو ګول کړئ. قاری صاحب
چې پخې لکنه او سترګې.
قاری صاحب تاسو راډیو ګول کړئ، دلته چې خبرې وکړو یو بل غږ اورېدل شو.
نو زما په څیر دغه شر ډېر هیوادوال چې پخې لاسونه او سترګې او یا ډېر اعتماد چې پلرونه یې د لاسه ورکړي دي، زمونږ افغانانو د هغه وخت نه چې شوروي یرغلګرو سور لښکر په افغانستان باندې حمله کړله، تر دې دمه منه چې زمونږ دغه معلولینو او یتیم لرونکو کونډو جون یې ډېر تریخ کړی دی او خراب کړی دی. نو زمونږ د ټولو دنیاوالو نه دا هیله ده چې بیا په ګران هیواد افغانستان باندې حمله مه کوئ، مونږ خپل جون ته پرېږدئ. او دا کوم معلولین چې اوس دغه د دوو لښکرو لکه امریکایانو او اروپایانو او روسانو چې په افغانستان باندې حملې کړي دي، او څومره شهیدان او څومره معلولین راپاتې دي، ایله که دا وپالو. نو ما د ملل متحد نه هیله دا ده، د ګاونډي هیوادونو نه هیله دا ده چې نور په افغانستان باندې دغه حملې بندې کوي او افغانستان خلق پریری چې خپل جنور کې هلمنیم چې هغه افغانان چې دغه دو استثمار او ظلم استسکم چې په افغانستان باندې ډېر ظلمونه کړي دي.
مننه قاری صاحب، غکت شو. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي. تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ.
سلامونه محترمه، جوړې په خیر؟
سلامت اوسئ، ته څنګه یې؟
مننه کوم له تاسو څخه. دا چې افغانستان د بربادۍ پر لور اوس هم روان دی، د روسانو جګړو هم افغانستان وځپلو، نو دا نړیوال باید چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه د افغانستان خلک ډېر زیات په ستونزه کې دي. دا اوس فعل حال هم په ستونزه کې روان دي، مینونه شته په افغانستان کې. افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی، نړیوال باید چې خپل توجه.
د دې اوریدونکو غږ قطع شو. دی وایي چې افغانستان په ډېرو ستونزو کې دی او نړیوال باید ورسره مرسته وکړي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
اجمل، سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني.
مننه، البته محمد علي احمدي ولایت بغلان محترمه.
ستړی مشي احمدي صاحب له بغلان نه، مهرباني وکړئ.
استاد کیا خبر نکلے تقریباً مگر دادا میں تعین کروں کہ جتنے وقت کی افغانستان ہو ہوتا ہے اسے بہتر معلوم ہے کہ زیادہ تر خلق نے عقیدے خلق کہتے ہیں تقریباً اگر تو اس میں دیر دوستان وہ پر ہے تقریباً بیا شامل کا ایران ہوتا ہے تو وہ بڑا سے در بدر رکھ ہوا خبر ہے بعد میں تو نہیں ہے یہ بات واخلو یعنی اس وقت کو سنتا ہے خلق نے بتایا کہ تو کا وقت کی ذات دین نظام کی مخالفت کی تو درس بہت سختی سے جارہ چھ بدر ہے سامنے صاف کر دور سے اصل خلق جوڑی ہے لیکن وہ جی در بدر ہے تو پای تاسو موږ د تاسو د ویني کار سره د دې په اړه چې موږ تاسو ته ویګو چې یو چا تر څو نه په دغه ډول موږ نه کوو په وړاندې چې ټول یو خپل یو لاس نه کوي چې اینده کې موږ چې نه خپل سره مخامخ نه شو دا به د وخت موږ سره د ټول یعنی چې تاسو څه خبرې کوي تقریبا موږ نور مملکتو استفاده وکړه موږ خپل وطن مو خراب شو څو ټول خلک شهیدان شو نو دا انده چې باید خلک راګاو چې امکان دي چې انسان وکړي نو دا
مننه کوو د دې اوریدونکي ټلیفون هم قطع شو خو خبرې دا وی چې افغانان خپل باید سره په یو ټغر راټول شي د یو بل سره زغم حوصله وکړي یو بل ته سینې پراخې کړي هغه که واکمن دي که د واکمنو مخالفان دي نو په خپلو کې یو بل وزغمي او د خپل وطن لپاره کار وکړي تر څو بهرنیو ته د لاسوهنې زمینه برابره نشي. یو بل اوریدونکي هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
خیر سي عبید یم د هلمند ولایت څخه نړۍ کې درسته نیولې.
عبید سب ستړی مشي، په هلمند کې د مخ خبرونه اوري؟
په هلمند کې خو ستاسو خبرونه په ام موج باندې بندې دي نو په دا لوړ موج او د انټرنیټ له لارې موږ تعقیبوو ستاسو خبرونه.
مننه، سلامت اوسې. نو د موضوع نه باتمن خبرې راته ووایا، د تا نظر څه شی دی؟ د شوروي د یرغل درې څلوېښت کاله پوره شوه. نو
د شوروي د یرغل خو درې څلوېښت کاله پوره شول، خو متاسفانه چې موږ په هغه پخوا حالت کې یو، هیڅ پرمختګ نه و هم نه دی لیدلې. پرله پسې په موږ باندې جنګونه تحمل شوي دي او موږ د جنګو ښکار ګرځېدلي یو. متاسفانه چې اوس هم د ډېرو بدو ناخوالو سره خلک مخ دي. نو موږ خو ارمان تا لره چې کاشکې شوروي زموږ ملک نیولی وای، اوس به مو هغه د شوروي پر کم جوړ وای، باثبات او سوله ییز حکومت او ملک به مو درلودلی. خو متاسفانه افغانان د هیڅ شي په قدر نه پوهېږي، نه د سولې، نه د سړی د احساساتو څخه بیخي څه نه شي ویلی.
کیدلی شي د افغانانو لپاره مثلا تاسو وویل مخکې موریدونکو وویل چې د شوروي له یرغل نه چې دغه د افغانانو بدبختۍ جګړې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت د بهرنیو لاسوهنو موجودیت پیل شو، خپله د افغانانو ترمنځ موږ افغانان زیاتره وخت پرخو په نورو وراچي، خو خپل افغانانو په بېلابېلو موقعو کې یو بل باندې سر جنگونه کړي، کورنۍ خو ډبې کړې دي په کابل ښار کې د مجاهدینو په وخت کې. اوس څه کېدلی شي تاسو فکر باندې د یو عام افغان وګړي په توګه څه فکر کوئ چې څنګه کېدلی شي چې دا وطن جوړ شي؟
اوس فقط مهمه دا ده چې افغانان سره یو موټی شي. دغه دی د تېر حکومت باندې چې موږ مثلا نیوکې کولې چې فساد دی، رشوت دی، او دا کیسه ده وه کیسه ده، خو اوس خو هغه حکومت هم لاړی، اوس نوی حکومت راغلی دی. باید چې دغه د دوی پرېکړې چې کوي، یو مثلا د خلکو باندې ظلمونه کوي، د ښځو مسله، د موسساتو مسله، د کاروبارونه نسته، اقتصادي سخت اقتصادي بحران سره خلک مخ دي، باید اوس خلک سره یو ځای شي، سره یو موټی شي، او د دغه حکومت په وړاندې یو لاریونونه وکړي او یو یو مشوره ورکړي چې وروره دلته موږ کارونه خراب دي، ورځ په ورځ خلک د اقتصادي بحرانونو سره مخ کیږي، تنده د ژمی د کیسې دي. نو باید یو موټی سي، یو موټی سي، او د دې حکومت سره همکاري وکړي، یا مثلا بخښي له منځه یوسي، ځکه چې خلک بخښي تر نفسه ځین راغلي دي، که ښځې دي، که ځوانان دي، که سپین ږیري دي، که زاړه دي. موږ دلته ګرځو نو اکثره خلک بخښي ځین په عذاب دي، بخښي تر نفسه ځین راغلي.
دغه موسساتو کې د ښځو کار کول بند کړه. ملګرو ملتونو مشان وایي چې یا هغه موسسات چې په افغانستان کې خلکو ته بشري مرستې رسولي په دغه مشکلاتو کې، په دغه اقتصادي وضعیت کې، دوی وایي چې د ښځو چې د دوی په موساتو کې کار کوي، د دوی د کار یوه لویه برخه جوړوله، او که دغه ښځې له کار کولو منی شي، دوی به ونه توانېږي چې خلکو ته مرستې او کومکونه په صحیح توګه ورسوي. بل اندېښنه دا هم ده چې دغه ښځې چې بېکاره کېږي، دوی خو یوه اندازه معاش اخیسته، په زرګونو ښځو کار کوو، په زرګونو ماشومان، کورنیو ته رزق ګټه. نو څه فکر کوئ په هلمند کې به دغه موسساتو کارونه اغېزمن شي؟ نه پوهېږم چې تاسو لار ځینه زنګ وهلې، زه نه پوهېږم له هلمند نه دی که بل ځینه، خو دا راته ووایه چې د تاسو په سیمه کې به موسساتو چې کوم کارونه کول، خلکو سره په دغه سختو تنګو کې مرسته کوله، وزګنو موسساتو ویلي دي چې کار نه کوي یا لږ تر لږه خپل کارونه ځنډوي، د دې پایلې به نتایج به د خلکو لپاره څه دي تاسو په منطقه کې؟
د دې پایلې او نتایج خو لکه تاسو چې خپله معلومی چې موږ افغاني ټولنه یو نارینه ته دومره اجازه نه ورکوو چې مثلا د خلکو په کورو باندې یعنی سروې وکړي، چې کله ښځې راځي مثلا یو موسسه راځي او د یو کور سروې کوي او یو شی یو معلومات ټولوي، خو موږ خو هغه ښځو ته ترجیح ډېره ورکوو. نو په دا په موږ باندې او په موسساتو باندې او په خلکو باندې ډېر بد منفي تاثیر کړی دی. لکه مخکې چې تاسو وویل چې داسې کورونه هم شته چې هغه ښځې یې فقط دوه درې عیاله لري، یا خاوند یا ورور یا یو بل شی چې هر څه کوي، یا نه فقط ټول د ښځې په غاړه وي، مګر خپل شناختګان او شی د لاسه ورکړی وي، همدغه یې د ریسک د ټولولو یو اسانه لاره وه. نو ښځو ته د کار زمینه برابرول دا خو ډېر مهم اړخ د ژوندانه دی، ځکه که چېرته ښځه په کور کې داسې کورنۍ پیدا کیږي چې هغه ښځه هغه ناپاکه راوړي کور ته، که د سمې لارې څخه مثلا د دغه موسسو څخه د دغه څخه هغه ونشي کولی چې هغه حلاله ناپاکه لاسته راوړي، نو دا خو فتنه او فاحشات نور هم ډېریږي. ځکه مخکې دلته په هلمند ولایت کې دغه د درو وهلو یو پروسه وه چې مخکې دا 15 نفر یا 15 درې چې وویله، نو تر دغه حده وه چې ولته خلک یې وویله دلته چې راوتله موټران شیان یې ځینې موټرسکلان یې ځینې ورک کړي، 15-16 موټرسکلان خلاصې وه. نو دغه د حل لار نه ده، خلکو ته د کار زمینه برابرول او خلک په کار باندې کول دغه د حل لاره ده چې ټولنه پرمختګ کولی شي او ټولنه سمون خواته بیایي.
یوه وروستۍ پوښتنه درنه کوم، دا راته ووایه چې دوی داسې فکر کوي یا طالبان عموما ځینې مشران یې داسې وایي چې د افغانانو کلتور فرهنګ موږ نه، چې کله دوی دا دیني عالمان دوی چیلنج کی دي دوی پریکړې چې ورته وایي چې په اسلام کې د ښځو د تعلیم او کار اجازه شته دی، البته د حجاب په رعایت او د ځینو اصولو په مراعت کولو سره، بیا دوی وایي چې نه د افغانانو کلتور او فرهنګ او ولسونه د اجازه نه ورکوي او دوی خفه کیږي چې ښځې کار وکړي، ښځې پوهنتونونو ته لاړ شي. ته په دې خپله سیمه کې ګورې، آیا رښتیا هم داسې ده؟ خلک څه وایي؟ عام خلک څه فکر کوي په دې موضوع باندې؟
ولا داس خبره ده چې هیڅ نه پوهیږم چې دوی د کومو خلکو سره دا مشورې کړې دي، د چا سره ناست دي، د چا خبرې اورېدلې دي. خو دلته چې د هر چا څخه پوښتنه کوي چې دغه کار داسې کړی وای، ولا دا خو ډېر خراب کار کړی دی. هیڅ منطق، هیڅ که سواداره دی که بې سواده دی، که بزګر دی که تعلیم یافته دی، که هر څوک چې دی هغه دا نه مني چې مثلا د نجونو په مخ د ښوونځي باندې سي پوهنتونونه دي بند سي. او بله خبره دغه ده چې د حجاب خبره چې ده، دلته خو موږ پوهنتونو ته ځو، موږ ځوانان یو، سپینجری دی، هر چا دا لیدلی دی چې په هیڅ صورت کې هیڅ پوهنتون ته هیڅ مشونځی ته هیڅوک هم بې حجابه نه دي تللي. هر څوک په خپل هغه د اسلامي حجاب کې دي، او بل هیڅکله یوه کورنۍ یا یو د کور مشر یا د کور کشر یا د کور ځوان خپل خور خپل ښځې ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د لوڅ سر یا بې حجابه باندې یا په پتلون یا په بل شي کې باندې پوهنتون ته لاړه شي. او اکثره خو ناوشه خبره خو داره چې په پوهنتونو کې هم هغه مدیریتونه سته دي، اجرایه مدیریتونه سته دي چې هغه هیڅکله محصل ته اجازه نه ورکوي چې په هغه یا سینګار وکړي یا د مثلا بې حجاب هغه ښوونځی ته یا پوهنتون ته اړوند موسسې ته چې دی ورځي هلته ولاړ شي. مګر زموږ نه پوهیږو چې دوی دغه دلیل چې پیدا کوي او دا دلیل چې وایي دا دوی د چا سره مشوره کړې ده، د چا سره ناستې دي، د کوم خلکو سره دوی مشوره کړې ده، د خلکو ته دوی داسې وایي چې مثلا چې پوهنتون ته داسې ځي پوهنتون دی، دا نه پوهیږم. دوی د خپل ځانه دغه کوي. دلته خو خلک چې دي هر چانه چې پوښتنه وکړي همدغه مثبت جواب درکوي چې دا نکې بند کړي دي او هیڅ روایت نه لري چې بند شوي.
یوه پوښتنه وباخه، تاسو که دوه درې کاله مخکې د خپلې سیمې هرې سیمې کې چې تاسو اوسیږئ د هغې خلکو اقتصادي وضعیت له اوسني وضعیت سره پرتله کوي، مقایسه یې کوي، په مجموع کې د تاسو د سیمې د خلکو اقتصاد څنګه دی؟ اوس اقتصادي وضعیت د خلکو څه ډول شوی؟ لکه افغانستان یو غریب هیواد و له پخوانه، ته د درې کاله مخکې سره که اوس مقایسه کې دغه وضعیت چې پرله پسې دا محدودیتونه رامنځته کیږي او په اصطلاح په بېلابېلو برخو کې نړۍ سره تعلقات پرې شوي دي، د دې په مجموعي توګه د خلکو په ژوند راته اغېز ووایه، د خلکو اقتصاد کې څه توپیر راغلی که نه هماغسې چې وو هماسې اوس هم دي؟
ولا د خلکو په اقتصاد کې ما مخکې درته ویل چې داسې تغییر راغلی دی چې خلک بیخي د لوږې او د تندې څخه مړه کیږي. زه به یو ښه مثال دلته درته وایم چې مثلا چې کله موسسات راځي د هغه موږ دوکانو خواته وځو، دلته کله اکثره وخت ولاړې موږ اقتصاد خو خیر نشته دی پهمزه کوم زه که سرخته یو، دلته دا خلک داسې ډله ډله ناست دي، دا موټر چې تېرېږي داسې ورته ګوري چې مثلا هغه له موسسه والا راله، نو په دا موسسه والا پسې دا د کلي ښځې دي، ځوانان دي، سپینږیري دي، ټول پوسیز غیری نو دم بدبختانه ډیر خراب خبردار چې د دې سر مصالح کسانه مې کله چې مسجد ته ورځي په مسجد کې مثلا په یو دروازه کې یو مصالح ولاړ په بل دروازه کې بل مصالح ولاړ اکثره خلک نه پرېږدي چې د مسجد ته چې ورڅ خپل نومونه ولیکي نو اقتصادي حالت تر دغه حالت خراب دي چې بيخي خلک په دې باندې جنگونه کې وهل ډبول کې چې مثلا نن نوبت سما د نن زنم دي کوم نه سبا نو بل نوم لیکي او د یو د فساد خبر هم دغه د چکله د مسجد ملایان سره د مؤسسات والا کمیونټي موبلایزران چې راځي د ملایان سره غدغه کوي د خلکو مثلا چې پلانکای راوښه یا پلانکای څوک پکیر دی څوک مسكين دی کنه نو ډېر متاسف یم چې دا خبرې اورم خپل مې لیدلې دي چې ملایانو د مسجد ته دغه د څلور پنځه نمونه خپل د قریبانو یا خپله راچي یا د دې مسجد یا د بل مسجد ملا ورسره یا غراسي وایي تا دوه درې نمونه زما دي نو دغه وضعیت بیخي ګډوډ دی اقتصادي حالت ورځ په ورځ خرابیږي خلک هلته موسسات هم بندیږي ادي ورځ په ورځ چې دي څلور پنځه موسسې په نن پیدمن کې خپل فعالیت درولی چې ار سي دا لوترست دی او داسې څو نورې موسسې دي چې خپل فعالیتونه بیخي په ټاپه درول دي توزیعګانې ودرولې نو دغه نمونه شان چې لیکلي اخری توزیع کوي چې نور مخبل پالتونه درو نو وضعیت ورځ تر ورځ خرابېږي به خلک د ځان تنگ سیوی دي ځان وژن کوي کوچنیان خرڅي او کورونه خرڅي چې څه شي لري هغه خرڅي چې نه لري بس
مننه کوم سلامات اوسې ډیره زیاته مننه چې موږ سره تماس ونیو او موږ سره مخبلي خبري او نظرونه شریک کړل یو بل اوریدونکو ده د تبه ورشو دوستانو اوس موږ مهرباني وکړي وعلیکم السلام ستړي بشي
سلام تا تو سلام مهلمت او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام استلای مشی مهربانی وکي
سلامات ولالو دین صاحب مهلمو ویل چې روسانو ګرم وبو ته تاند څه ده کنه
مهلم خوري خبري وکړي
ها خیر ما ګما غو وخت روسان په خپل کور کې ناسو خلخي په ته مې په خپل کور کې ناسو الدا پاکستان مونږ ته دغه روز لولکات ګول بودینو سیاف فلان او پاکستان دا ټول وخت دغه نه بیا چې کوم وخت جنگونه ونخته ورس خو زمونږ په ملک نه وي دینه مخکې جنگونه نه مخکې د تعاملې شروع شوی په افغانستان کې ورنامه چې په اسلام یا په دغه په نو دا یو باندې دا دغه ده اوس تاسو وګورئ لودین سه مونږ د کونړ فوبو کې په دایې فوبو کې ولاګه د پریدي خلاص وای اگر مو بخو لاړو لاړ په دې کې د ولاګه پریدي دا یو خبره ده دغه یو پروژه ده یو دغه ده مونږ نه پریدي په قرار په خدای کم پریدي چې په داسې حالت ببراوړي چې مونږ بالکل د منځه ویسي او د وطن هم داسې ډاک وټه بر پاتې شي
دا راته وایم نوم خو موانه خسته دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې ستونزه چیرته ده دنیا کې هر هیواد شاید غلیم ولري هر هیواد حتی هر سړی شاید یو بدخوام ولري خو انسانان هیوادونه ټولنې خپل خپل ځانونه ساتي خپل ملي ګټې ساتي مثلا کام دا وست ډیر خلک خای وو غواړي یا د نړۍ ډیر هیوادونه وو غواړي چې جرمني ته امریکا ته برتانیا ته همدغه پاکستان ته هندستان ته ایران ته زیان واړي خو دغه هیوادونه څنګه توانې دلیدي چې دوی خپل ګټې وساتي ولی افغانان دغه سيدي چې څوک وایي چې دا د شورویانو په یرغل وکړه ځکه دستې څوک وایي چې نه ګاونډیانو په قرار نه پرې خو ځکه دستې څوک وایي چې نه امریکایان ورغلل ځکه دستې شو څه ستونزه ده تاسو فکر باندې
ستونزه خو داسې ده کور اوس دائم دا که څه خلک هلته روزلې دي چې دوی د هغوی پخله دغه چار څه ورته وایي هماغه څه کې د موږ د خپل خلک لکه چې نمونه وسوالم د مشران ټول چې دا دشتې خرڅ کړي دي او غصب نور نور په دې اموخته شوي دي او په همدغه غټشي او معلشي ترننه او چې نن څه تښتېدلې دي وسې او خو څه بل خو مونږ خو دغه تباه کړي وو کنه کنه پردي څه کار لري مونږ سره دوی د پردي خبرې ونه مني د پردي دغه توبه د وبا چې یار مونږ بد کړي ولا ساو شو مونږ وطن ولا خرڅ کړ راځي چې نور دا کار نه کوو د خپل وطن آباد کو نور ولا کیس خبره یې
د تاسو مخددات چې افغانان په خپل کې سره په یو خل راټولې دلو کې ستونځ لري او یو ازیغه وخت د ستونځ حل دلې شي کله چې دوی خپل ملي وطني ګټې وپیژني او سره په سول کې او په زغم کې ژوند وکړي مننه کوم تاسو نه یو بل اوریدونکو را سره دی واتس اپ لاري وصل شوه د ته به ورشو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
وعليكم السلام احمد روحانی میدان وردګ ولایت نه ستاسو ټول همکاران اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وایم.
راډیو که ګل کوي نو بیا به د موږ او تاسو خبرې سره ښې واورېدلی شو.
راډیو مې ګل کړی ده ورو.
ها مهرباني وکړئ.
موضوع خو د شوروي اتحاد د یرغل پایلې دي که نه؟
موږ د شوروي اتحاد د یرغل په پای غوښتل په نیم اولنی نیم ساعت کې وغږیږو او یو څه بحث هم پې وکړه، او په دویم نیم ساعت کې دا به دې غږیږو چې دغه موسساتو کې چې د ښځو کار کول بند کړه دا به په افغانانو او ټولنه باندې څه اغېزې ولري. نو تاسو کولی شئ په هره موضوع باندې چې نظر لرئ مهرباني وکړئ.
لومړی خو به په همدغه موضوع باندې وغږیږو. دا خو واقعیت په رښتیا سره هم په دې وروستیو کې امارت اسلامي کله چې په موسساتو کې د ښځو په کار کولو باندې بندیز لګولی دی، دا به ډېرې منفي پایلې ولري، ځکه چې اکثره موسسات په دې اوس وخت کې خصوصاً وردګ ولایت ته کوم چې راغلي هغه صحي موسسې دي، کومې چې د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کوي، نو په هغې کې ضرورت ښځو ته زیات ده. چېرته په هغې کې ښځې ونه اوسي نو زیات مشکلات به وي، نارینه نشي کولی تر څو د خلکو کورونو ته ورشي او هغلته ښځینه ناروغان هغه تداوي کړي او یا د هغوی علاج وکړي، نو زیات مشکلات به ولري په دې برخه کې.
دا راته ووایه وروسته به دا د شوروي مسایل تم راشو چې دې څه اغېزې کړي دي، چې لکه مثلا تاسو د میدان وردګو نه زنګ وهلی، زه نه غواړم چې تاسو دقیق غزه راته ووایئ، خو په مجموع کې آیا دغه موسسات ځینې داسې وایي چې مثلا دغه موسساتو ډېره مرسته نه کوله، او که د دوی کارونه بند شي، که د دوی کارونه اغېزمن شي، د عامو خلکو په ژوند باندې کوم اغېز نه کېږي؟ تاسو راته دا ووایئ چې هغه سیمه چې تاسو پکې اوسېږئ په هغې کې د خلکو د ژوند په بهترۍ کې یا لږ تر لږه د خلکو سره په مرسته کې دغه بشرپاله موسساتو رول وو، او که د دوی کارونه وځنډېږي د خلکو په ژوند باندې به نورې هم بدې پایلې ولري؟
نو دا خو معلومه خبره ده په دې وروستیو کې دغه موسسات کوم چې د میدان وردګ ولایت تر څنګ نورو ولایتونو کې هم د خلکو سره همکاري شروع کړي دي، نو تر ډېره مفیدې تمامې شوي دي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیاتره وګړو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی، که هغه یا مرستندویه بنسټونه دي او یا هم صحي بنسټونه دي، نو د خلکو سره زیاتې مرستې کړي دي. دغه په بندېدو به خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. مونږ وینو په کلیوالو سیمو کې وینو چې کله مرستندوی موسسې راځي هغلته له خلکو سره زیات شمېر مرستې کوي، د هغوی ژوند یو څه ورسره تغییر شوی دی، حالت یې بدلون موندلی دی، نو خامخا به بدې پایلې لري حتماً.
دا راته ووایه چې د خلکو اوس مجموعي اقتصادي وضعیت ژمی هم دی، هوا هم سړه شوې ده، او همدارنګه له پخوانه هم د افغانستان د کلو او بانډو خلک چې و د دوی اقتصادي وضعیت نسبتا هغوی په ښارونو کې خو لا یو څه ګزاره روانه او یو کاروبار و. د کلو او بانډو خلکو زیاتره په زراعت او کرنه باندې تکیه، او هغه هم د وچکالۍ شي، یو کله اوبه نه وي، یو کله یخ ډیر شي، کله طوفان راشي، فصلونه هم نتیجه ورنه کړي چندان. په مجموع کې اوس د خلکو هغه سیمه چې تاسو یې ګورئ، هره سیمه چې ګورئ یا تاسو ترې خبر یې، اقتصادي وضعیت د خلکو څنګه دی؟ لکه له دوه کاله مخکې، یو کال مخکې، درې کاله مخکې سره چې مقایسه کړو.
دا خو معلومه خبر ده په دې وروستیو کې په خودی په میدان وردګ ولایت کې زیات سیلابونه راغلل، یعنی خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه واړول، خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. حتی د دولت په تغییر سره اکثره خلکو په کومو موسسو کې یا کومو نورو دولتي وظیفې درلودلې هغه له لاسه ورکړي، د خلکو حالت اقتصادي حالت زیات خرابېدو دی او ورځ تر بلې هم خرابېږي. د ژمي پر رسېدو سره خو بیا نور هم خرابېږي. په دې وروستیو کې په عموم کې د خلکو اقتصادي وضعیت له ګڼو ستونزو سره مخ دی او خلک ګڼې اقتصادي ستونزې لري.
یوه پوښتنه که بله درنه وکړم، هغه به دا چې د طالبانو د حکومت د دغه پریکړو په اړه باندې چې پرله پسې محدودیتونه لګوي، خصوصا د ښځو د زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګولي، همدارنګه د ښځو د کار کولو په برخه کې محدودیتونه لګولي، دې کله یوې خواته یو شمېر ښځو ته په افغانستان کې ستونزې پیدا کړي دي او د ټولنې نیمه برخه یې له کار نه محرومه کړې او له زده کړو نه، له بلې خوانه د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې روابط هم کړکېچن کړي دي او نړۍ یا څخل چې غواړي د یو حکومت سره تعامل وکړي، د افغانانو سره تعامل وکړي، نه شي کولی. اهم افغانان او د کلي او وطن او ولس خلک د طالبانو دغه پریکړو ته په کوم نظر ګوري؟ یو شمېر طالب چارواکي دا کوي چې ګوندي ولس ورسره ولاړ دی او دا د ولس غوښتنې دي.
دا بندیزونه خو دوه ستونزې په عموم کې دوه لوی ستونزې زیږوي. یو خو دا چې د ملت او دولت ترمنځ کوم هغه پل چې شتون لري هغه په نړېدو دی، یعنی د ولس او دولت ترمنځ فاصله زیاتېږي، او دوهمه د نړیوالو تعامل به د طالبانو سره یا د دوی د رسمیت پېژندلو په برخه کې او یا هم د مرستو په برخه کې او یا هم نورو برخو کې، هغه سیاسي برخې دي، اقتصادي برخې دي، زیاتې برخې دي، دغه به متکنی کوي او دې ته هم ګڼې ستونزې. هغه د تحصیل په برخه کې افغان ښځینه ستونزې او په ځای پرېږدو، د ولس او د دولت ترمنځ او د خود د امارت او نړیوالو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ترمنځ دغه کومې ستونزې دا به نورې لا به زیاتې شي او په دغه برخه کې به ګڼې نورې ستونزې هم رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی وو له میدان وردګو نه. بل اورېدونکي ته به ورشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم اجمل انصار، تاسو ته او تاسو کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد نایب اکیار د شندن له کوی زور د سیمې.
ستړی مشی د شندن له کوی زور نه حقیار صاحب له تاسو به واورو. مایکروفون ستاسو دی او څه چې وایي مهرباني.
مننه. زبام دغه د شوروي د یرغل په اړه یو څه وایم. شوروي موږ چې یو کوچیان یو، موږ هم د دې د لاسه په امن کې نه وو. زموږ پر کلي بمبار کړی و، یرغل یې راوړی و. زما د یوې خاله په ګډون 15 تنه د هغې د کورنۍ ماشومان یې وژلي وه، یو ما ماما شهید کړی و. نو موږ هم د دوی څخه نشه خاطران نه لرو. اوس چې اسلامي امارات راغلی دی په واک کې دی، د دغه نظام باید ملاتړ وشي، دغه نظام باید ولس یوه شاته ودرېږي. موږ د هېڅ اشغال موږ ته نه د منلو وړ دی، نه منو.
ډېره مننه. نو دا خو سمه ده چې هیڅ افغان نور نه غواړي چې هیڅ بهرنی دی راشي دی هیواد ته، خو د تاسو فکر باندې د خلکو دغه د ژوند وضعیت څنګه دی؟ امارت ته څه په کار دی چې څه وکړي له خلکو سره، څه ډول یو فضا رامنځته کړي؟
امارات باید داسې وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي چې معنا دلته په افغانستان کې خلک پر کار شي، دا بیکاري او دا بېوزلي ورکه شي. د دې لپاره دغه په کار دی چې باید دا چا سره دای پر هر شي باندې ونه درې، پر مثال تر قدر باندې.
ډېره مننه کوو حقیار له شینډن څخه. بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. محرم اجمل انت صاحب محرمه.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني وکړئ.
السلام شي. سلامونه مني کې هلي تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوالم له خیبر پختونخوا هریپور نه مړیکې نیولې.
ستړی مشي له هریپور نه د خیبر پختونخوا زرملوال صاحب. راځه چې په موضوع باندې وغږیږو. مونږ په دوه موضوعاتو غږیږو، په هری
باندې خو به وغږیږو. یو خو د کریډیټ کمای ده او بل د وخت کمای ده. له تاسو سره مې هر وخت زړه یې چې ډېرې خبرې وکړم، ځکه ان سم موضوع خو دغه نیمه ګڼته مخکې چې موضوع په یغه به یو لر نظر ورکمه.
مهرباني وکړئ.
دغه د شو دغه پخوانی شوروي چې و چې کله دوی په 1990 کې په 28 دسمبر باندې د مخ په ګران هیواد باندې یرغل وکړ، نو دغه یرغل له وجه نه نن سبا د موږ هیواد چې داسې دربدرو یې سبته ورسېد او سره مخامخ خو همدې شوروي له وجه نه، خو الحمدلله همداسې لس کاله بعد ما ته هم خلاص پنونه سو نه ته دی پروري پنځلسمه نیټه باندې بیرته خپل پښې پکې کړو. ناکام لاړ. یو خبره ده د موږ تاسو دی هجرت شپې ورځي چې به تاسو تخپل معلومه ده خپل تاسو یې څه معلومات لرمه تاسو خپل باندې غالبا یا به په تل کې وي د تاسو کورنۍ یا به په انګو کې و یعنی زما معلومات ته متعلق ما څه متعلم کړی ده. نو خبره ده چې موږ تاسو د دې په بختو سره چې مخامخ شو د خواني شوروي له وجې نه او دا و او بل هغه لاس پوچې چې د دې تر چتر لاندې راغله، د هغو له وجې نه خو الحمدلله هغو هم یو داسې یو په بل پسې مړه شو چې یعنی دشر د ذلت د زلالت مرګونه خدای پاکول کړو د کمونستانو څه شي هېڅوک یادولی نه شي. دا ټوله وجې د هغو یو محترم انت صاحب.
ډېره مننه کوو زرملوال صاحب. موږ د تاسو ډېر وخت په دې نه نیسو چې تاسو له ټلیفون نه زنګ وهلی او لګښتر باندې راځي. دا د ما همکار ته به زه ووایم چې په راتلونکي کې تاسو ته دا د موږ د واتس اپ شمیرې درکړي چې هغه به یو څه اسانه وي. مننه کوو. سلامت اوسې. بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ان صاحب جوړ په خیر نبی الله زابلای د زابل لرغنداب له سوالی خبرې کوم.
سلام شي زابل صاحب دی ارغنداب له سوالی نه من خو موضوع هغه د شوروي اتحاد د یرغل درې څلوېښت کلیزه باندې غږېدو او په دې غږېدو چې دغه موسساتو کې چې ښځو باندې طالبانو پابندي لګولې دا به په عامو خلکو باندې څه اغېزې وکړي ځکه دغه موسساتو زیاترو یې کارونه بند کړي دي او دوی په بېلابېلو سیمو کې خلکو سره یو اندازه مرستې او کومکونه کول او هغه په دې ژمي کې چې خلکو ورته اړتیا لرله. نو اوس له تاسو اورو زابل صاحب.
دوالی ضروری موضوعګانی دی ان صاحب مهربانی وکړه لطفاً وخت ژوند دی خبرونه تر آزاد از موږ هیله ده لطفاً را بسم دې ته ان صاحب ته وګورو یعنی زموږ ارغنداب ولسوالۍ ته چې بکله د موسیر چمونه راتوغه کومک لرون کې چمونه چې براتلو له هغه سره به یو چیرې ده هغه کومک لرون کې چم چې به شزی وی زنانه به وی ستاتو کې بزنانه وی هغه دې خاطر وی کله چې به کلی کې هغه د موسو کسانو پښتنه کوله دلته څوک دیواله ده څوک مسکین ده څوک مایوب ده څوک یتیم ده څوک کونډه ده هغه د کلو خلکو کې باغه ور ماری پکو بیا به هم د یو مهرباني کوله د لا کرکتنی د لپاره دی کورنۍ ته هغه د موسو شدي لژلې تر څو هلته ښه سروي وکړي ښه هغه د سترګو لیدلې حالت وویني تر څو دی هغه اړین کس ته هغه مرسته هغه مایوب ته هغه کونډې ته هغه یتیم ته کوم سي مستحق.
غالبا چې د زابلي صاحب په انټرنیټ کې مسله ده که بیرته راسره وصل شي نو خپلو خبرو ته به ادامه ورکړي. زابلي صاحب مننه کوو له درنو اوریدونکو نه چې تماسونه نیسي او له هغه اوریدونکو نه چې موږ یې د ټلیفوني کرخو یا لږ تر لږه د موږ د واټساپ د شمیرې د بوختیا له کبله تماسونه نه شو راخیستلی یا مو وانخیستلی شوه او رانا پاتې شوه. همداسې دوستانو یو بل اوریدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
مننه قربان سم عبدالنافع افغان کښته راغلی د شپندت نادالي ولسوالۍ نه.
ستړی مشي عبدالنافع افغان صاحب د نادالي له ولسوالۍ نه، موږ له تاسو اورو.
مننه قربان سم دا چې موږ دلته په نادالي ولسوالۍ کې د ازادي راډیو نشرات نه اورو ځکه چې موږ مخکې پر اف ام باندې ټلیفون د لارې اورېدله. نو اوس متاسفانه چې ازادي راډیو دلته د ډېر وخت راهیسې نه ده اورېدلې او موږ دغه معلومات څه ډېر بې برخې شوي ځکه چې موږ ته ازادي راډیو یو داسې سرچینه وه چې لکه یو دغه مکتب چې موږ ځو او هلته دغه درس موږ انترناسه کوو ازادي راډیو موږ ته ډېر څه وړاندې کړي وه. متاسفانه چې اوس نه موږ کومه موضوع د ازادي راډیو سره اورېدله شامنم کوم معلومات چې په افغانستان کې کومې پېښې رامنځته کېږي یا کوم څه وي او بیا د افغانستان نه بهر که کوم معلومات وي موږ له ټولو همداسې نه محرومه پاتې شوي ځکه چې هغه پخوانۍ کومې دغه راډیوګانې چې وي هغه اوس تقریبا چې اصلا یو خو پیدا کېږي نه بل چا اوس نه ورباندې رسېږي چې هغه راډیوګانې رانیسي. موږ د طالبان څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې اول خو موږ بیرته چې موږ ته بیرته ازادي راډیو په هلمند کې پاره کړي او د اف ام پر څپو باندې موږ ته بیرته ازادي راډیو کار وکړي ځکه چې ډېر کسان اوس د هغه څه څه بې برخې دي چې مخکې هغه ترلاسه کول ازادي راډیو سیا د کوم څه دوی د کوم معلومات د ازادي راډیو د لارې څخه خلک جنې برخمنه کېدل. خو متاسفانه به وایي چې نور څه موږ ته په افغانستان کې بل هېڅ کار نه وسوي او ازادي راډیو موږ ته راپاته وه. متاسفانه چې دغه یو لاسته راوړنه چې موږ درلوده چې هغه موږ یو په ساده ډول سره په اسانه طریقه سره هغه څه ترلاسه کول خو خپلو حقوقو موږ د ازادي راډیو د لارې څخه تر ریواره پورې رسولی خو متاسفانه چې هغه څه پر موږ باندې اوس د طالبانو حکومت بند کړي دي او دغه څه موږ نه محرومه کړي یو.
مننه که زه به دومره درته ووایم څومره پورې چې د موږه د ازادۍ راډیو مدیریان او د مشران هڅه کوي د هغوی هڅه دا ده چې وتوانېږي د طالبانو د حکومت د محدودیت سربیره بیرته په منځنیو څپو او همدارنګه په نورو څپو باندې اوریدونکي د موږ خبرونې واورېدلی شي. په دې برخه کې دوی هڅه هم کوي خو دستي تاسو اوریدونکي کولی شي چې په لنډو څپو باندې د ازادۍ راډیو خپرونې په نونس یو ویش او پنځه ویش مترو باندې واوري او همدارنګه یې د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شي. موږ مننه کوو د تاسو په څیر له اورېدونکو نه چې د ازادۍ راډیو مینهوال دي، د ازادۍ راډیو خپرونې خوښېږي او واقعا له زړه نه د ازادۍ راډیو همکاران هم خوابدي دي چې په هغه ډول باندې چې پخوا خلکو ته غږ رسېده په دې ډول باندې نه رسېږي. خو دا په دې معنی نه ده چې د ازادۍ راډیو خپرونې قطع دي، بېلابېلې لارې شته چې ما یاد کړې لنډې څپې 19:25 او همدارنګه د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو ډاټ کام له لارې هم اوریدونکي کولی شي زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. موږ خبری مجلې په ماښامنۍ خبری مجلې په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم لایف خبرو. مننه کوو له تاسو او له ټولو هغه اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د اوریدونکو پرله پسې تماسونه او پیغامونه دا ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ازادي راډیو ته خلک غوږ دي، په لنډو څپو باندې اوري. او موږ به هم هڅه وکړو چې خپلو اوریدونکو ته ښې خپرونې چمتو کړو تر څو دوی وتوانېږي له ازادي راډیو سره پاتې شي. ازادي راډیو تاسو سره وا او یب تر بیا ښې چاري.
I'm not afraid.